د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې پینیمې او په واشنگتن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایم ملندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د بلوچستان په شمال کې د کیج ضلع په دشت تحصیل کې د امنیتي ځواکونو د کیمپ دننه یو عسکر په خپلو نورو عسکرو ملګرو باندې ډزې کړې دي چې پکې شپږ عسکر وژل شوي او و نور ژوبل دي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي طالبانو د جالریز ولسوالۍ د درنې جګړې وروسته نن سهار نیولې ده او د اسرائیل او حماس ترمنز ډزبندي تیر شپه د ځایي وخت سره سم 2 بجې عملي شوي او د دغې وروسته دواړو خواو ته قلارې لیدل شوي. استاذو د خبرونو تفصیل ته د بلوچستان په شمال کې د کیج ضلع په دشت تحصیل کې د امنیتي ځواکونو د کیمپ دننه یو عسکر په خپل نورو عسکرو ملګرو ډزې کړي چې په کې شپږ عسکر یې وژلي او و نور یې جوبل کړي دي. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دي چې ډزې شریف نوم یو عسکر د بلنګور په مرکزی کیمپ کې په خپل نورو پوځیانو ملګرو هغه مخال کړي کله چې دوی ډوډۍ ته ناست وو. تر اوسه نه ده معلوم شوی چې د دې ډزو علت څه وو او نه هم لا د پاکستان پوس پر رسمي توګه په دغه باندې څه ویلي دي. په دې ډزو کې وو عسکر جوبل شوی هم دي. سرچینې وایي چې په ډزو کې جوبل عسکر د علاج لپاره د سیمې پوځي روغتون ته رسول شوی دي. دغلته د یو زخمی ندیم عباس حالت مرګونه خودل کیږي. بلوچستان کې وخت په وخت په امنیتي عسکرو د وسلوالو بریدونه هم کیږي چې په دې بریدونو کې تر اوسه په سوونو امنیتي عسکر وژل شوی او جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا داخله چارو محکمې د خیبر پختونخوا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ 2020 د شمالي وزیرستان علاوه پاتې شپږو ضلعو کې په سمدستي توګه د پرځای کولو اعلان کړی دی. د دې تر مخه به د ضلع انتظامیو او پولیسو لخوا د ځایي خلکو په خوښه ځینې شخړې ځایي جرګو ته د حل لپاره ورسپارل کیږي. د پېښور ضلع کمشنر امجد علي خان ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د دواړو فریقینو په خوښه به شخړه یا مقدمه جرګې ته د وړلو فیصله کیږي. د ویلي جرګه کې به د ځایي قبایلي مشرانو نه علاوه وکیلانو ته انتظامي چارو غړي شامل وي. د قبایلي سیمې ځینې سیاسي مشران اندېښنې لري چې دغه جرګو د غړو ټاکنې به څوک کوي. د دغې خبرې سپیناوی له تر دې وخته نه دی شوی. د قبایلي سیمو ځینې وکیلان وایي چې دا د اف سي آر دویم شکل دی او پر ضد به یې اعلی عدالت ته ځي. یاد دی وی چې د قبایلي ازلاو په پښتونخوا صوبه کې د زمکېدو وروسته د ځمکو حساب کتاب په ډیرو ستونزو کې لویه شخړه ده چې د ریکارډ د نشتوالي په سبب یې د حل لپاره مشکلات سرکاري محکمو ته رافیخ دي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د جالریز ولسوالۍ د درنې جګړې وروسته نن سهار نیولې ده. د وایس اف امریکا شنا رادیو خبریال د خپلو زرایو له قوله وایي چې طالبان نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ مرکز ته ورداخل شول. د میدان وردګ ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک وایس اف امریکا ته ویلي یا د ولسوالۍ د تیرو 15 ورځو راهیسې د طالبانو په محاصره کې و او نن یې په مکمله توګه ونیوه. ځایي خلک وایي چې په جلریس کې یولس پوځیان پر ځای کړی شوي وو چې دوه د طالبانو سره نښته کې وژل شوي او پاتې 9 طالبانو ژوندي نیولي دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان طارق آرین ویلي افغان عسکر په ټاکټیکي توګه د ولسوالۍ د مرکز نه وروسته شوي خو د په شوي انښته کې د کوم مرګ ژوبلې تفصیل نه دی ویلی. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې طالبانو د جلریز ولسوالۍ د افغان پوځ سره د سخت جګړې وروسته نیولې ده. یاد دی وی چې دا په تیرو دوه اونیو کې د میدان وردګ دویمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پرېوتې. د اسرائیل او حماس ترمنځ د ځبندي تیر شپه د ځایي وخت سره سم 2 بجې عملی شوې ده. د دغې وروسته د دواړو خواو ته قلارې لیدل کیږي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې د زیارت په ورځ ورته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې دواړه خواوې د ځبندۍ ته سلا شوې دي. د مئی په 10مه نیټه د غزا نه په اسرائیل د حماس لخوا راکټي وشتل شوې وي د کوم وروسته چې انخطا فیل شو. اسرائیل که څه هم د حماس د مشرانو مرکزونه او د وسلو کارولو ځایونه په هدف کولو دا وکي خو د عامو ودانیو تبا کولو د کډوالو کیمپونو او نور ځایونو په هدف کولو باندې د نړیوال ټولنې لخوا د سختو نیوکو لاندې راغلل. صدر بایدن وایي چې د مصر د صدر فاتح السیسی سره یې هم خبرې شوې دي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې راوستو په هڅو یې د هغه او نور مصري چارواکو مننه کړې ده. د صدر بایدن تر مخه د فلسطین د غربي غاړې او نور د منځني ختیځ چارواکو هم د ډزبندۍ لپاره شوو خبرو کې برخه اخیستې. د امریکا صدر په انخته کې د شوي زیان غندنه کړې او د اسرائیل او فلسطین دواړو خواو ته د ځاني زیان سره مخ شوو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د یوولسو ورځو په دې جګړه کې 213 تنه په غزا کې وژل شوي چې پکې 15 شپېته ماشومان هم شامل وو او 12 تنه اسرائیلیان د ځایي چارواکو له قوله وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې 2,000 نه زیات فلسطینیانو د خپلو کورونو څخه کډه هم کړې دي. د پاکستان د کورونا د څار مرکز او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې په هیواد کې به د دیر شو یا د دینه د زیات عمر خلکو ته د واکسینو لګولو عمل د سبا نه شروع کیږي. په خپل ټویټر ویب پاڼه باندې د ویلي دي کوم خلکو چې ځانونه رجستر کړي هغوی ته به نن پیغامونه واستول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده مهم خبرونه تاسو اوریدل. ورزو د رپورټونو په لور خبرمنو اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د بلوچستان په کیچ تحصیل کې په دشت سیمه کې د پاکستان د پوز یو عسكر په خپل ملګرو ناتار ډزې کړي چې شپږ ملګري په موقع وجلی او اوه نور جوړ کړي دي. رپورټونه وايي شریف نسپایي هغه وخت د بلنګور په کیمپ کې په خپل ملګرو ډزې وکړي چې هغه ډوډۍ ته ناستو.
د راغلو راپورونو لمخه دغه پیشه د ایران وسردی پولی ته نږدې د زلکیچ د تحصیل دشت د بلنګور په سیمه کې راماسته سواله. سیمایز خلک ویایي چې د ملیشه کو په کیم کې یو عسكر ډزې وکړي چې په نتیجه کې شپږ عسكر وژل شو او و بیا ټپیان دي. راپورونه ویایي چې دغه پیشه پر داسې مهال باندې وسوله کله چې عسكر ډوډۍ خوړله چې دغه عسكر دزی ور باندې وکړي. لسمی زخه دراغلو راپورونو لمخه په ټپیانو کې د یو عسكر وزن ناسمه ده. په دې ترڅ کې موږ د امنیت خوندي ساتونکو ادارو او لسمی چارواکو سره د ټلیفون لارې د خبرو اترو تکل وکړي خو په جواب ترلاسه کولو کې بریالي نسولو. امنیت خوندي ساتونکو ادارو تر اوسه پوری په دې باب و خبري رسنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړي، خو البته د وجلسو او د ټپیانسو کسانو نمونه پر خبري رسنۍ باندې خور سوي دي چې د امنیت خوندې ساتونکو ادارو جنو خلګو د نمونه شودل په شرط باندې په خلای کړی دي. په بلوچستان کې د ملیشه قوه او شمیره تر 15,000 پوری ده. دا د سوبې په لورو پروتو سیمو کې د امنیت خوندې ساتلو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. د ملیشه قوا عسكر په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو طالبان داعش او لنور یو شمیر سنی تندرودلو سره لاس وګریوان دي. د ملیشه قوا عسكر زیاتره د بلوچستان په لورو پروتو سیمو کې خپل دند تر سره کوي. کیچ د بلوچستان هغه سیمه ده چیرې چې امنیتي وزارت ډیر کړکېچنه ده. دا د مکران ډیویژن برخه ده چیرې چې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لوی لارې پروژې د سیپک مرکز گوادر موجودیت لري. په مکران ډیویژن کې بلوچ وسلوالي ډېر ډېری فعال دي. دوی پر ملیشه قواو د سیپک او د غډول پر حکومتي ودانۍ باندې بریدونه تر سره کوي. سش کال هم د وسلوالو لوري په مکران ډیویژن کې پر ملیشه قواو باندې یو شمیر بریدونه تر سره سوي دي. د دفاعي چارو څیړنکاران وایي چې امنیت خوندي ساتونکي دلته د بریدونو له سبب زخه تر سخت فشار هم لاندې دي. حمید سمسور، وی او ایل ډیوا، کوټه.
زموږ
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده د بلوچستان سرحدي خار چمن کې د یوې مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام نظریاتي په قافله باندې ترهګر برید کې لک تر لګه شپږ کسان مړه او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د دغه برید هدف د جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشر مولانا عبدالقادر لونی وو چې د موټر ته سخت زیان رسیدلې خو هغه پکې په خپله معمولي جوبل شوی دی. د دغه سیمې د پولیس ډی پی او جعفر خان ویلي چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل پورې تړل شوی وو. دوی وایي د پیښې پلټنې روانې دي. د جمعیت نظریاتي ډلې نن په چمن سرحدي خار کې د اسرائیل خلاف د فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د پاره لاریون او جلسه وکړه او واپس را روان وو چې د غبرت پیو شو. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال نعمت الله سرحدي پر ریپورت کې ووري.
خو د چمن د پولیسو مشر جعفر خان سه هم دغه بمی برید پر ځای موجود وو. د وویل چې په دغه برید کې موټرسایکل کارول شوی دي چې دین کې مواد هم په دغه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی او د ریموټ کنټرول په ذریعہ نامعلومو ترګورو والو زاوی. د دغه وینا په امدادي عملیاتو کې د شلو څخه زیات جوبل کسان و نږدې اسپیټال ته ورسول شول. خو د چمن د سیول اسپیټال یو ډاکټر زیا خان وویل په جوبل کسانو کې او اسپیټال ته درسولو په مهال شپږ کسان مړ شول او د جوورو ټکونو له امله څلور نور کسان د نور درملونو لپاره وکټي مرکزی روغتون ته ولېږل شول.
لاس کاسه چې دی هغه دا رقم دی سټیبل زخمي اندي مقصد د مرګ د دې خطر نسته ورسره. هغه څلور کسان چې دی هغه ډیر شدید وو چې هغه مشکوټ ته واستول. لاس کسان د لیدي داخل دي پښ کسان چې هغه پور پر کړیو په شادت رسیدلی د دې ځای در رسیدو د مخ
دغه بمبري د شار پر غنګونه سړک باندې وسو. سردغه مذهبي ډلې جمعیت علما اسلام نظریاتي د جاجی جلسی او مقام ته هم ډیر نږدې دی. خو په دغه پیښه کې جوبل کس هم دغه پیښه یې نشاهد او د سترګو لیدو حالت څه دارنګ ووای.
وګرار ول پر چوک باندې جرسم لایان صاحبان جوړ کړو دا خام لري روانه کړو شه بس یو صبر ختمه دوس ول د راتیر سره ده درز د ماکا وس ول نور سره به بخلاصو شي شو ودای په سپټال.
جمعیت علما اسلام نظریاتي ډلې مشران د اسرائیل په ضد او د فلسطینیانو په ملاتړ د یو احتجاجي لارون او د غونډې لپاره چمن سرحدي ښار ته راغلي وو. چې دغه احتجاج پس دوی خپل منزل ته روانېدو وو چې ور باندې برید وسو. خو دغه مذهبي ډلې سیکرټري جنرال کریم مهر الله او خبري رسنیو ته د خبرو په محل پر ضلع انتظامیا دغه تور ولګاوي چې دوی د غوښتنې باوجود ضلع انتظامیا د ګونو مشرانو ته امنیت نه وو ورکړی. خود ځلې انتظامی له خوا د مذهبي ډلې د مشر دغه تور په حق له څه کیسه اکسلامل تر وسه مخته نه دی راغلی. خود بلوچستان ایالت وزیر اعلی جام کمال خان او د کورنی چارو وزیر زیالنګو دغه پیښه سخته غندنه کړې ده. و خبر رسنیو ته لیږلي بیان کې دوی ویلي دي چې د پیښو په لټون کولو د پاره وزای چارواکو ته امر ورکړی دی. په پیښه کې ککن خلک به ډیر ژر ونیسي او د قانونو منګولو ته به وسپاري. خو تر دم غړي پوری دغه پیښه پر کمی ډلې پر غاړه نه ده اخیسته. نعمت الله سرحدي ویو ای ڈیوا چمن.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته واګي ورزو یو بل مهم رپورت تلو. افغان طالبانو دا وکړي چې د میدان وردګو ولایت یو ولسوالی نیولې ده. د دې ولایت چارواکو هم دا خبره تایید کړې. خدای افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د خپل جنگي تدبیر لمخې پشا شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وای د دې ولسوالی د بیرته نیولو لپاره د طالبانو په ضد د پلټنو عملیات روان دي. تفصیل د بارکوان میاخیل په ریپورت کې.
په افغانستان کې د کوچنی اختر په محل تر درې ورځنۍ ډزبندۍ وروسته جګړې یو ځل بیا زور اخیستی او وسلوالو طالبانو په اکثرو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او سرکاري ودانیو بریدونه پیل کړي دي. د جمعې په ورځ کابل ته نږدې په میدان وردګو کې سهار شاوخوا 9 بجې طالبان د جلریز ولسوالۍ مرکز ته ننوتي چې د ولایت د چارواکو په وینا دغه ولسوالۍ نیولې ده. د میدان وردګو د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک امریکا ژغ افغان څنګه ته ویلي دغه ولسوالي له تیرو 15 ورځو راهیسې د طالبانو په منګولو کې و او نن د جمعې په ورځ په بشپړ توګه نیولې ده. سرچینې وایي د طالبانو د برید په وخت د ولسوالۍ په مرکز کې یو لس افغان عسكر هم وو چې وایي طالبانو نیولې دي. خو د وردګو د ولایت شورا غړي شریف الله هوتک وایي 15 عسكر طالبانو ته تسلیم شوي دي. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد وای د جلریز ولسوالۍ مرکز د پولیسو مرکز یا امنیه قمندانی او ورسره اړوند سرکاري ځایونه د دوی لاسته ورغلي دي. مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې ګڼ شمېر عسکر او وسلې پر مځکه یوشي او له دوی سره ملګري سوي دي. ذبیح الله مجاهد داوا کړی چې د ولسوالۍ د نیولو پترڅ کې یو ټینک، درې رینجرز او ډېر اندازه سپک او درانه وسله هم د دوی لاسته ورغلي ده. د افغانستان د کورونا چارو د وزارت ویان د طارق آرین د جلریز ولسوالۍ د نیول کېدو دا ورت کړي او ویلې دي افغان امنیتي ځواکونه د لنډ وخت لپاره د خپل جنگي تدبیر یا ټیکټیک لمخې د ولسوالۍ لمرکز پر شا سوي دي. شاغلی آرین پر ولسوالۍ په جګړه کې د مرګ جوب لپاره څه تفصیل نه دی ورکړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي ل غرمې ورسته په جلریز ولسوالۍ کې د ترهګرو په ضد د پلټنې عملیات دوام لري چې وایي تر اوسه په کې لس طالبان وژل شوی او یو ټپي شوی دی. بل لور ته د افغانستان په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت استاذي مهدی راسخ منلې چې جلریز ولسوالۍ له نه شپېته امنیتي عسکرو او ټولو جنگي وسایلو سره د طالبانو لاسته ورغلې ده. شاغلی مهدی راسخ پر خپل فیسبوک پاڼه د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د نیول کېدو پړه پر مرکزی حکومت راچولې او داوی کړې چې لته ورو دوه ورځې راهیسی هلته جګړه روانه و او دوی د افغانستان پر دفاع او کورونا چارو وزارت او د ملي امنیت پر اداره د مرستې ژغ وکړ خو یې هغه یې مرستې ته نه ورغلو. دا په دوه اونیو کې د میدان وردګو ولایت دویم ولسوالۍ د طالبان یې نسی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ هم طالبانو نیولې و خو افغان ځواکونو د ولسوالۍ د نیول کېدو پر ځای ویلي وو چې د جنگي کړنلارې لمخې پر شا سوي دي. د یادونه وړ ده چې د مې میاشتې له پایله راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي، طالبانو د هلمند، کندهار، لغمان، بغلان او وردګو په ګډون په ډیرو نورو ولایتونو کې هم بریدونه پیل کړي دي چې وسه د وردګو له جلریز ولسوالۍ سره سره د بغلان د بورکا او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د نیولو دا وکړی ده. بارکوال میخیل، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، واشنگتن.
پدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته وګورئ. ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په دغه هیات کې د عامو خلکو په وجنه فکرمندی سرګنده کړی دا په جګړه کې بوخت اړخونو نه غوښتنه کړې ده چې د ملکی خلکو وجنه دی په سمدستي توګه ودروي. د ډیو ریډیو همکار محمد اکرام په دې نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د سیړنو په بنیاد یوازې په وروستیو دوه ورځو کې په هلمند او غور کې د ښځو او ماشومانو په شمول 14 عام کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د بشری حقوقو کمیشن په یو اعلامیه کې ویلي افغانان به تر کومه د روانې جګړې لپاره خپل ځان او مال بیلي. کمیشن ویلي خلک د دغې خاورې اصلي خوندان دي او همیشه د جنگ ودرولو او د ډزبندۍ ټینګېدو غوښتنه کړي. کمیشن وایي د دوی غږ باید واورېدل شي او وژنې ودرول شي. د بشری حقوقو کمیشن د طالبانو ډله باندې تور لګولې چې د ماينونو په خخولو یې ګڼ شمېر ملکی خلکو ته مرګ جوړ له اړولې او د طالبانو نه غوښتنه کړې چې د ماينونو استعمال ودروي ځکه چې دا د ملکی او نظامی کس فرق نشي کولې. کمیشن د ملکی خلکو د وژنې په حق له د انصاف نړیوالې محکمې نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزو کتنه وکړي. دغه کمیشن وایي په افغانستان کې د عامو خلکو په وژنه کې ککړ خلکو سره قانوني چلند نه کول لکبله جرمونه په اسانۍ سره تر سره کولې شي او په دغه جرمونو کې ککړ خلک معاف وګڼل شي. کمیشن غوښتنه کړې چې مجرمان د عدالتونو ته را وغوښته شي او د قانون پر رڼا کې دي هغه خلکو ته ځواب ورکړي د چا د کورنۍ خپل خپلوان چې د دوی په حملو کې وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. د افغانستان حکومت په وروستیو ورځو کې هلمند کې د ماین چاودنې او غور کې د وژل شوو ملکی خلکو ذمواري په طالبانو اچولې خو دغه ډلې د حکومتي تورونو په حق له تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وای د افغانستان جنگ د نسل کوشي شکل اخیسته ده او زیاتوی د افغانستان جنگ د نړۍ یوازنی داسې جنگ ده چې د نړۍ اکثره انسانانو پکې برخه اخیسته او د جهان ټولو ملکونو پکې ګډون کړی ده. نو مولي ویلی اوس د طالبانو مشرانو ته وایو چې کاغوی هر څوک دی خو د افغانانو نسل کوشي دی بند کړی. نور حال د ډیو رادیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی پر ریپورت کې
د هغه په خبره د اقوام متحده سکیورټی کونسل به د افغانستان پر غوانډیانو فشار اچوي چې د افغانستان د خودمختاري په لړ کې دي د هغوی لاسوهنه بند کړي. د د په وینا کدا سي نه وي نو بیا به نه پاکستان، ایران او نه هم هندستان پر امن پاتې کیدای شي. اڅکزي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل دا فرض جوړیږي چې افغان ځواکونه نور هم تکړه او پیاوړي کړي چې افغانستان د غوانډیانو د مداخله خلاص بیا به د نړۍ امن او د سیمې امن منځ ته راځي. محمود خان اڅکزي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر د بندي کولو په اړه وویل علي وزیر ته په رښتیا ویلو سزا ورکول کیږي او په بند کې ساتلې دی. دای وای که هغه خوسي نسی په ټول وطن کې د هغه ملګرو سره یو ځای تحریک چلولو ته تیار دی.
Не мой кредит, не права, кредит, я лучше кредит, я сам кредит, я сам кредит. Да, сырые, да, сырые, да, сырые, да, сырые. Кем бы фуни у меня, куда меня, вам на осу на шаровка, а как бы там, сам каричен, сам каричен, и как меня, как бы.
دا محمود خان اڅکزي په خبره دا یو حقیقت دی چې د خلکو افغانستان ته تګ را تګ بندول د معاشي قتل عام لارې جوړول دي. هغه وای ډیورن لاین به زموږ د اولس د تګ را تګ لپاره خلاص وي. د په خبره فرنګیانو هم دا لارې نه وي بندي کړي. هغه زیاته کړه چې دواړو غاړو ته د یوې قبیلی خلک پراته دي. د پښتونخوا ملي وامي ګوند مشر په خبره په پاکستان کې به پښتانه د پنجاب، سند او بلوچستان په شان په یو وحدت کې متحد صوبه لري. د ژوند په ټولو چارو کې به سیال او برابر حیثیت لري. کنه هیڅ کله د غلام په توګه دلته اوسېدل نه غواړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای جیوا کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 مئی د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ، په افغانستان کې پنځه، او په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د بلوچستان په شمال کې د کیج ضلع په دشت تحصیل کې د امنیتي ځواکونو د کیمپ دننه یو عسکر په خپل نورو عسکرو ملګرو باندې ډزې کړې دي چې پکې شپږ عسکر وژل شوي او و نور ژوبل دي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي طالبانو د جالریز ولسوالۍ د درنې جګړې وروسته نن سهار نیولې ده، او د اسرائیل او حماس ترمنز ډزبندي تیره شپه د ځایي وخت سره سم 2 بجې عملي شوي، او د دغې وروسته دواړو خواو ته قلارې لیدل شوي. استاذو د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په شمال کې د کیج ضلع په دشت تحصیل کې د امنیتي ځواکونو د کیمپ دننه یو عسکر په خپل نورو عسکرو ملګرو ډزې کړي چې په کې شپږ عسکر یې وژلي او و نور یې جوبل کړي دي. د سیمې څخه سرچینو د جمعې په ورځ وایس اف امریکا ډیو رادیو ته ویلي دي چې ډزې شریف نوم یو عسکر د بلنګور په مرکزي کیمپ کې په خپل نورو پوځیانو ملګرو هغه مخال کړي کله چې دوی ډوډۍ ته ناست وو. تر اوسه نه ده معلوم شوی چې د دې ډزو علت څه وو، او نه هم لا د پاکستان پوس پر رسمي توګه په دغه باندې څه ویلي دي. په دې ډزو کې وو عسکر جوبل شوی هم دي. سرچینه وایي چې په ډزو کې جوبل عسکر د علاج لپاره د سیمې پوزي روغتون ته رسول شوی دي. دغلته د یو زخمی ندیم عباس حالت مرګونه خودل کیږي. بلوچستان کې وخت په وخت په امنیتي عسکرو د وسلوالو بریدونه هم کیږي چې په دې بریدونو کې تر اوسه په سوونو امنیتي عسکر وژل شوی او جوبل شوی دي. د خیبر پختونخوا داخله چارو محکمې د خیبر پختونخوا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن اکټ 2020 د شمالي وزیرستان علاوه پاتې شپږو ضلعو کې په سمدستي توګه د پرځای کولو اعلان کړی دی. د دې تر مخه به د ضلع انتظامیو او پولیسو لخوا د ځایي خلکو په خوښه ځینې شخړې ځایي جرګو ته د حل لپاره ورسپارل کیږي. د پېښور ضلع کمشنر امجد علي خان ډیوه رادیو ته ویلي دي چې د دواړو فریقینو په خوښه به شخړه یا مقدمه جرګې ته د وړلو فیصله کیږي. د ویلي جرګه کې به د ځایي قبایلي مشرانو نه علاوه وکیلانو ته انتظامي چارو غړي شامل وي. د قبایلي سیمې ځینې سیاسي مشران اندېښنې لري چې دغه جرګو د غړو ټاکنې به څوک کوي. د دغې خبرې سپیناوی له تر دې وخته نه دی شوی. د قبایلي سیمو ځینې وکیلان وایي چې دا د اف سي آر دویم شکل دی او پر ضد به یې اعلی عدالت ته ځي. یاد دی وی چې د قبایلي ازلاو په پښتونخوا صوبه کې د زمکېدو وروسته د زمکو حساب کتاب په ډیرو ستونزو کې لوی شخړه ده چې د ریکارډ د نشټوالي په سبب یې د حل لپاره مشکلات سرکاري محکمو ترافیخ دي. د افغانستان د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي دي چې طالبانو د جلریز ولسوالۍ د درنې جګړې وروسته نن سهار نیولې ده. د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریال د خپل زرایو له قوله وایي چې طالبان نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ مرکز ته ورداخل شول. د میدان وردګ ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک وایس اف امریکا ته ویلي یا د ولسوالۍ د تیرو 15 ورځو راهیسې د طالبانو په محاصره کې وه او نن یې په مکمله توګه ونیوه. ځایي خلک وایي چې په جلریز کې یوولس پوځیان پر ځای کړی شوي وو چې دوه د طالبانو سره نښته کې وژل شوي او پاتې 9 طالبانو ژوندي نیولي دي. د افغانستان د داخله چارو وزارت ویان طارق آرین ویلي افغان عسکر په ټاکټیکي توګه د ولسوالۍ د مرکز نه وروسته شوي خو د په شوي انښته کې د کوم مرګ ژوبلې تفصیل نه دی ویلي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په جاري شوي بیانیې کې ویلي دي چې طالبانو د جلریز ولسوالۍ د افغان پوځ سره د سخت جګړې وروسته نیولې ده. یاد دی وی چې دا په تیرو 2 اونیو کې د میدان وردګ دویمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاسته پریوتې. د اسرائیل او حماس ترمنز د ځبندي تیر شپه د ځای وخت سره سم 2 بجې عملی شوې ده. دغه وروسته د دواړو خواو ته قلارې لیدل کیږي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې د زیارت په ورځ ورته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې دواړه خواوې د ځبندۍ ته سلا شوې دي. د مې په 10مه نیټه د غزا نه په اسرائیل د حماس لخوا راکټي وشتل شوې وي د کوم وروسته چې انخطا فیل شو. اسرائیل که څه هم د حماس د مشرانو مرکزونه او د وسلو کارولو ځایونه په هدف کولو دا وکي خو د عامو ودانیو تبا کولو د کډوالو کیمپونو او نور ځایونو په هدف کولو باندې د نړیوالې ټولنې لخوا د سختو نیوکو لاندې راغلل. صدر بایدن وایي چې د مصر د صدر فاتح السیسی سره یې هم خبرې شوې دي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې راوستو په هڅو یې د هغه او نور مصري چارواکو مننه کړې ده. د صدر بایدن تر مخه د فلسطین د غربي غاړې او نور د منځني ختیځ چارواکو هم د ډزبندۍ لپاره شو خبرو کې برخه اخیستي. د امریکا صدر په انخته کې د شوی زیان غندنه کړې او د اسرائیل او فلسطین دواړو خواو ته د ځاني زیان سره مخ شو او کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې ده. د یوولس ورځو په دې جګړه کې 213 تنه په غزا کې وژل شوي چې پکې 15 ماشومان هم شامل وو او 12 تنه اسرائیلیان د ځایي چارواکو له قوله وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې 2000 نه زیات فلسطینیانو د خپل کورونو څخه کډې هم کړې دي. د پاکستان د کورونا د څار مرکز او وفاقي وزیر اسد عمر ویلي دي چې په هیواد کې به د ډیر شو یا د دینه د زیات عمر خلکو ته د واکسینو لګولو عمل د سبا نه شروع کیږي. په خپل ټویټر ویب پاڼه باندې د ویلي دي کوم خلکو چې ځانونه رجستر کړي هغوی ته به نن پیغامونه واستول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ده. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ لتیرو یوولس ورځو راهیسې روانه جګړه کې ډزبندي شوې ده. د امریکای صدر جو بایدن ویلي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ورته ویلي د حماس ډلې سره غیر مشروطه ډزبندي کړې ده. د ډیور ریډیو همکار کلیم افضل په د وایس اف امریکا یو رپورت کې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکای ولسمشر جو بایدن ویل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په دې خبر کړم چې اسرائیل دوه اخیز ډزبندۍ ته تیار شوی او حماس تندروي ډلې سره بغیر له کوم شرطونو ډزبندۍ اعلان کړي. د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلینکن هم په ټویټر پیغام کې لیکلي چې ډیر ژر به د اسرائیل او فلسطین سیمو سفر کوي او علاقائي مشرانو سره بلیدنه کوي. اسرائیل حماس ترمنځ تیرې لسمې نیټې راسي جګړه پیل شوې وه چې پکې حماس لخوا په اسرائیل راکټ داغل په دې اساس پیل کړې وي چې په شرقي یروشلم کې اسرائیل د فلسطین اوسیدونکو پر ضد بشري حقوقو سرغړونه کوي. اسرائیل هم په جواب کې د حماس ډلې مرکزونه او د تندروي ډلې مهم مشران په نښه کول پیل کړل. د اسرائیل لخوا په بریدونو کې ګڼ شمېر عام ولس هم په نښه شوي چې پکې کډوالو کیمپونه او یو ودانۍ هم شامل ده. ګرد نړۍ لخوا د اسرائیل پر ضد سخت عکس العمل مخې ته راغلی. د امریکای صدر جو بایدن د ډزبندۍ وروسته په خپل بیان کې وویل موږ سات په سات د ډزبندۍ په موافقه خپل خاموشه ډیپلوماسي پیل کړې و چې لوزنامې ته ورسو. د امریکای صدر تیرو یولو سرزو کې شپږ ځلې د اسرائیل وزیر اعظم سره په دې بحث کړي. صدر جو بایدن وویل د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره هم په دې مت کې ګټوري خبرې کړې وي. نوموړي د مصر د صدر او د حکومت اعلی چارواکو ستاینه او مننه وکړه چې د ډزبندۍ په عمل کې د کوټلې ډیپلوماسۍ نکار واغستو. د فلسطین واکمنو ترڅنګ چې په غربي غزه واک لري د میانس ختیځ هیوادونه هم د ډزبندۍ په خبرو اترو کې شامل وي. د امریکای ولسمشر جو بایدن د سپینې ماڼۍ نه په خپل بیان کې د ټولو ستاینه وکړه او وی ویل په دې جګړه کې یو شمېر عام ولس وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. هغه ټولو د اسرائیل او فلسطین کورنو سره زه غم شریکوم او هیله لرم چې جوبل دې زر تر زر روغ شي. د امریکای ولسمشر دا خبره هم په ډاګه کړه چې د حماس او نورو ترهګرو لخوا د اسرائیل په ولس راکټې داغلو پر ضد امریکا د اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق مني. د تیرو یولو سرزو په جګړه کې په غزا کې 213 خلک وژل شوي چې پکې 15 شپېته ماشومان شامل دي. دا شمېرې د فلسطین روغتیا وزارت چارواکو خبرې کړي. اسرائیل چارواکي وایي چې 12 اسرائیلیان هم په دې جګړه کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 2000 فلسطینیان بې کوره شوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردن ویل دا اسرائیل او د فلسطین ولس ترمنځ جګړه نه ده، دا جګړه اسرائیل او حماس ترمنځ ده او موږ د خپل د ځان په دفاع کولو چره به هم بخنه ونه غواړو. باوجود د دې چې ځنی هیوادونه به ډیر خوشاله شي چې زیات يهوديان دې مړ شي. د فلسطین خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې په محل خبريالانو ته ویل دا ډیره خبره ده چې په غزا کې نن به 400 فلسطینیان په کلاره خوب وکړي او په دې هیله چې سبب یو روحانه رزمي خدا ډیر نه ده. نو موږ زیاته کړه چې باید هغه مسلو ته هم پام وشي د کوم لوجه فلسطینی کورنۍ د یروشلم په مقدس ځایونو کې زورول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس هم وار په وار د ډزبندۍ غږ پورته کړي. د ډزبندۍ وړاندې هم د زیارت پر ورځ د پولو دواړو خواو ته سخت جګړه او بریدونه شوي. اسرائیل د غزا خار په شمول نور سیمه دیر البلا او د خان یونس په سیمه باندې هوایی بمباري کړي. د امریکای ولسمشر جمنا سرګند کړي چې امریکا به د ملګرو ملتونو سره په ګډه د غزا او د سیمه نورو خلکو سره بشري امداد پیل کړي چې پکې د بیا ودانۍ هلې ځلې هم شامل دي. خو نوموړي ویل چې دا امداد به د فلسطین واکمن حکومت سره وي، نه که د حماس ډلې سره. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه ودرولو لپاره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا په غونډه کې ګڼ شمېر د هیوادونو خارجه وزیرانو برخه واغسته چې پکې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم ګډون وکړو.
درمنو ریډونکو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ده. د امریکای د سی ان ان ټلویزیون سره د یو مرکه په وخت د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی نو پوښتل شو چې پاکستان د اسرائیل او فلسطین په شخړه کې څومره غوري دي. نو دغه ډول غندنه په چین کې د 2 میلیونو ویغر مسلمانانو سره د چین لخوا پر روان تشدد ولې نه لیدل کیږي. هغه قریشی ویلي پاکستان وخت په وخت د ویغرانو په ضد هم په روان تشدد غندنې کړې دي او چین ته د سفارتي لارو په ذریعه د دغه تشدد د ودرولو ویلي. خو نوموړي ویلي هر خبره د اولس ته پاره نه وي. په دې موضوع د ډیور ډیو خبريال احسان محمد خان د سیډونکو سره خبرې اترې کړې دي او یو سیډنیز رپورت تیار کړی.
مشهور ټلویزیون چینل سی ان ان سره نیغ په نیغه په دغه ځانګړي مرکه کې چې د پاکستان خارجه چارو وزیر خغلی شاه محمود قریشی څخه د اسرائیل او فلسطین خپلمنځي شخړې پاکله یو شمیر پوښتنې وشوې. خو بیا په دغه مرکه کې قرباني بیانه ګولو ډرایګه چې کله دا وپوښتل چې خواوشا 2 میلیونه یوغور مسلمانان چې د چین له خوا پر ظلمونه روان دي او یوغور مسلمانان وای چې دغه د دوی نسل کشی روانه ده، نو بیا ولی پاکستان له خوا د دغه یوغور مسلمانانو په اړه کوم غږ نه اوریدل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې خاغلی شاه محمود قریشی داسې وویل:
Well, my government has always spoken with factors. You know, China is a very good friend of Pakistan. They've stood by us through thick and thin, and we have means of communication, and we use our diplomatic channels. We do not discuss everything in public.
او زما حکومت تل په دغه عوامل خبرې کړې دي. تاسو ته معلومه ده چې چین د پاکستان ډېر خملګری دی. هغه په هر خ او سخ وخت کې د مون سره ولاړ پاتې دي، او مونږ د خبرو وسیله او لارې لرو او سفارتي لارې پکارو.
نه یوازې د فلسطین په شخړه، بلکې په نړۍ کې چې چاته هم د مسلمانانو پر ضد ظلمونه کیږي، د هغې پر ضد د پاکستان څخه اوچت شوي غږونه تر ټولو موثره ګڼل کیږي. خو بیا د یوغور مسلمانانو په اړه د پاکستان له لوري کومه تګلاره خپله شوې او د دغه تګلارې ضرورت ولې دی؟ د عالمی اړیکو څیړنکار پروفیسر اعجاز خټک په دې اړه وایي:
پاکستان سنگل کیس الگ دے سینڈیز ڈیپینڈ ہے اس کو چین باندھے اکنامک طرف سے اور ملٹری طرف سے اور سیاسی طرف سے انڈیا والے سر مودو کی آل تک اسلام کا اسرائیل لڑے دے دے آل تک بیان ورکی نہ نقصان نہیں کی گی ڈاک واجح خبر ہے ہوتا ہوں گا خبر ہے کہ بعد خیال آ جائے کہ وہ رضا کے بتا کے پورے کی رہے ہوگی
پروفیسر ڈاکٹر منظور افریدی چې د عالمی اړیکو کارپوه دی وای پاکستان د فلسطینیانو د پاره زکه غږ پورته کوي چې هلته د هغوی سره زیاتې کیږي، او هم دغه غږونه بیا د نور مسلمانانو د پاره هم د پاکستان څخه اوریدل کیږي. خو د یوغور مسلمانانو دغه ستونزه بیا د نورو نه بدل ښکاري، نو ځکه پاکستان هم غواړي چې د ډیپلوماسۍ د لارې پرې خبرې وکړي.
یو خبره ده چې پاکستان او چین تر هغه لري په خلاف نړیوال جنگ کې خپلو کې کومک جاری ساتلی دی، او ان ممکن ده چې دغه رنګ د یوغور چې کومه مسله ده هغه هم په خبرو اترو کې په مختلفو موقعو باندې پاغه باندې یعنی داسې اتفاق پیدا شوی دی او خبرې پیښ شوې دي. دویمه خبره ده چې پاکستان او چین دا غواړي چې د یوغور کومه علاقه ده سینجانګ هغه پرمختګ وکړي، خو د خپلو مهمو دوړخیزه تعلقاتو له کبله او د رنګ نور چې کوم قوتونه دي هغه که هندوستان دی یا نور داسې نړیوال تکتونو د هغو له کبله دغه عوامو ته مخامخ نه راوړي، خو په دې به حکله باندې د دو چې کوم د رنګ کوششونه دي هغه روان وي.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په دغه مرکه کې بیا په اخره کې خپل هم دا پوښتنه راوچته کړه چې مونږ یعنی پاکستان خو د بشري حقوقو سرغړونې چې چرته هم کیږي نو پر ضد یې غږ پورته کوو، خو بیا ولې د هند د ولکې لاندې کشمیر کې چې کوم ظلمونه روان دي په هغې نړۍ سترګې ولې پټې ساتلې دي؟ احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی ورزو یو بل رپورٹ په لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د پاکستان د احتساب اداره د بڑو رشوتونو په مخنیوي کې ناکامه شوې ده. بلخوا د احتساب عدالت په حکم د پنجاب حکومت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملکیتي ځمکه نیلام کړې شوې ده. وړاندې نه مخالفو ګوندونو په نائب حکومت باندې د احتساب په نوم د مخالف سیاست مدارانو په ضد د انتقامی کاروایی تورونه پوری کړی دي. مخالف ګوندونه د پخوانی فوزی جرنیل او د سی پی ایک اتارټی مشر جنرال عاصم سلیم باجوا په بهر هیوادونو کې د اربونو روپو د جیدادونو د لرلو د خبر په سر د نیب لخوا د کاروایی نه کېدل د احتساب په معامله کې توپیر بولی. د ډیو رادیو خبریال پیر ولایت شاه په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان ویلي گاونډي هیواد چین کې د 1400 نه زیات وزارتي څوکو باندې پاتې شوې تنانو ته د کرپشن په تور سزاګانې ورکړې شوې دي. وزیر اعظم عمران خان په خبره د دینه پاکستان ته هم زده کړه کول پکار دي.
23 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکے، وجہ یہ کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔
اغول پاکستان کے دا احتساب ادارہ دریوش کا لپس ہم کرپشن مخنیوی کی ناکام ادا او دا دیلوی و جداد چھ پا پاکستان کی دا طاقتور و پزے کمزوری پا نخکی گی۔ روان دین حکومت مخالف گوندن ائتلاف پی ڈی ایم پا وزیر اعظم عمران خان اونے بند دا احتساب پا نم دا مخالف سیاست مداران دا زورولو تورو نلگوی، خو وزیر اعظم عمران خان او دا احتساب ادارہ دا الزامون بیزای بولی۔ ہم تیر روز دا اسلام آباد احتساب عدالت پہ حکم دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یاد عدالت تنہ حضر دو پسر دا پنجاب صوبے شیخوپورا انتظامی دا نواز شریف ملکیتی اتا اتیا کنا لزمک نیلام کڑے دا۔ دا پاکستان اعلی عدالتون ہم وقت پہ وقت دا احتساب ادارے پہ کاروائیو ٹکونا کڑے دی او تر دے چی دا احتساب ادارے دا پولیٹیکل انجینئرنگ یا دا سیاسی وفادارو لپارا کاراولو ادارہ گرزاولی دا۔ وطل قانون پوہ دا احتساب قانون ماہر شاخاور ایڈوکیٹ دا وزیر اعظم عمران خان بیان دا احتساب ادارے لپارا شرمون کی بولی۔
خدا یارم چې د نه په اړه خدا ډیر دا خبره ده، شرم خبره ده، لږه په څه کې کیږي چې کیږي خو صرف په وسته کې سره چې دې باندې حکومت اپوزیشن د ټول سټیک هولډرز کې ني نه باډي ویس کوس پخ کې کیږي او هغه کې چې کم دا متنازع چې کم اختیارات دي چیرمن نه سره او دا بیا هم چې کم خامیانې دي هغه د ټیکي او د څه قانون جوړ کی چې هغه د هر چا لپاره هغه دي قابل قبول۔
مخالف گوندونه د فوس په خوانی جرنل او د پاکستان چین اقتصادي پروژې مشر عاصم سلیم واجو بهرنی هه وادونو کې عربونو روپو جیداد لرلو په سر سکاروي نه کېدل هم پاکستان کې د احتساب په معاملې د توپیر لوی مثال بلی۔ د 13 اپریل میاشت په اخره کې اسلام آباد های کورټ ته د احتساب په یو قضیه کې د پیښې وروسته مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز خپل دریځ صدا سے تکرار کړی و۔
عاصم سلیم باجوا جس کے اوپر اربوں کی کرپشن کا الزام ہے، ان کا معاملہ کورٹ میں نہیں آتا، وہ کورٹ میں اپنے شواہد یا اپنی بے گناہی ثابت نہیں کرتے۔ اور
آغی ویلو پاکستان کے دا احتساب نظام تر تر آغی بے پلو یا نشی ویلے کے دے تر سوچ عاصم سلیم باجوا عدالت کے پخپل زان ماننے لگے دلے دا عربون روپو کرپشن سویناوی اونکڑی۔ خواسم سلیم باجو دا خبر بی بنیاد بولی او دا دا اغه دا کورنۍ دا بدنامولو هڅه ګرځوي۔ د دې ترڅنګ د فوز استوک د اداري ڈی ایچ ای د زمکو نیولو سره تړلی یو قضی اوریدنه هم لاهور های کورټ کې دوام لري۔ د تیر زیارت پورز مشر قاضی قاسم علی خان د لاهور های کورټ 50 کانال زمکه باندې د ڈی ایچ ای د ملکیت په حق له کال 2014 کې د اغه وخت د رجسٹر یو خط رد کړی دی۔ مشر قاضی ویلی چې دغه خط اس قانوني حیثیت نه لري۔ د کیس په تیر اوریدنه باندې مشر قاضی قاسم علی خان د پاکستان فوج ته قبضه ګروپ ویلیو، خو مشر قاضی د ڈی ایچ ای د وکیل په غوښتنه خپل وینا یا ریمارکس اغستونه انکار کړیو۔ پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تغوا کے مطبوعاتی رپورٹ نوائی د پاکستان د حکومت لخوا حیوات کے د خزو پزد د جنسی جرمونو د مخنیوی لپارا د قانون سازی باوجود سرخار اسلام آباد په عدالت کې اوس هم د 200 نه زیات مقدمه د اوراون اعلان دي، خو د تفتیش د ناقص نظام، کمزوری استغاثي او عدالت نه بهر د روغ جوړې لکبله د جنسی تیریو په مقدمو کې دا 80% نه زیات ککړ ملزمان بری شوی دي۔ نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رډیو خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې واوري۔
د ورسپانې ډان د یو رپورت تر مخه د تفتیش ناقص نظام، کمزور استغاثي او د عدالت څخه بهر د روغې جوړې لکبل په داسې مقدمو کې شاوخوا 80 ملزمان بری کړی شوی دي۔ ښکارا دی چې د پاکستان مرکزی حکومت په دې وروستو کې د هیواد ټولو سیشن ججانو ته د ښځو پر ضد په جنسي تیرو کې د ککړ ملزمانو خلاف د مقدمو چلولو اختیار ورکړی وو، خو ډان اخبار لیکي چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې یو اضافي سیشن جج ته د ریپ په مقدمو کې د اوریدنی اختیار ترلاسه شوی۔ د پاکستان تحریک انصاف حکومت کال 2006 دسمبر میاشت کې د انټی ریپ قانون معرفي کړی وو، او په دې لړ کې د قانون مرکزی وزارت اسلام آباد های کورټ ته یو نوټیفیکیشن هم لیږلې چې پکې ټولو ججانو ته د داسې شکایتونو د اوریدو اختیار ورکړی شوی۔ د ډان اخبار رپورت وایي چې سږ کال د جنوري د میاشتې نه تر اوسه پورې د ښځو پر ضد د جنسي تیرو د شپږ سلويخ مقدمو فیصلې اډیشنل سیشن جج عطا ربانی کړي۔ د سیشن جج د عدالت ولایت د سرکاري شمیرو تر مخه د مارچ په میاش کې عدالت په 14 مقدمو کې یوازې په یو کیس کې ملزم ته سزا ورکړې ده او په دریو مقدمو کې ملزمان اشتهاري ګرځولې شوې دي او په نهه مقدمو کې ککړ ملزمان بری کړې شوې دي. همداراز د 13 اپریل میاش کې عدالت په 14 کې د 14 مقدمو ملزمان بری کړي او صرف په یو مقدمه کې عدالت ککړ تن مجرم ګرځولې او هغه هم ځکه چې دغه ملزم په تفتیش کې نه و شامل کړی شوی. دا اخبار مخکلي کې چې د اپریل په میاش کې په اتو کې سونو کې ملزمان د مقدمه د عمل تر سره کېدو مخکې بری کړی شوی. قانون پوها او د پاکستان بار کونسل غړی عابد ساقي وایس اف امریکا ډیوا ته وایي پاکستان کې چې د استغاثه لخوا په یو کیس کې کوم نقایص پاتې شي نو د هغې ګټه ملزم ترسي.
ایویڈینس کلیکٹ کرنے کی جو ایفرٹ ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل نہیں کیا جاتا تو نتیجہ ہے کہ کنکشن نہیں ہوتا.
ہغوائی پا پاکستان کی یو خو پا سائنسی طریقہ دا ملزم نہ تفتیش نکی گی او دا شواہد و پراٹولولو کی ہم قانونی تقاضے پا پام کی نہ نیولی کی گی او دا دے نتیجہ داوی چی ملزمانو تا سزاگانے نہ ورکڑی کی گی. مطبوعات دا حکومت دا تیر کال دا شمیرو پا اساس وائی چی پاکستان کی ہر روز دا خزو پرزد دا جنسی تیرو یو لسپیخی رپورٹ کی گی. خو اخبار وای چارواکی منی چې ریختونې شمیرې د دې نه هم زیاتې کېدې شي. د وار اگینست ریپ نومې تنظیم شمیرې ښایي چې پاکستان کې د 3% نه کم د جنسي تیرو په مقدمو کې سزاګانې ورکړې کېږي. په اسلام آباد کې د ښځو او د بشري حقوقو فعال ډاکټر فرزانه باری وایس اف امریکا ډیوا سره په دې رپورت خپل څېړنه کې وایي پاکستان کې د انصاف په عدالتي نظام کې هم پدرسري سوچ لرونکي خلک ناشتي او چې کله داسې کیسونه د پولیس لاسونو ته ورشي نو هلته هم تفتیش په صحیح ډول نه کېږي.
بالکل ایک تو ظاہر ہے کہ کرمنل سسٹم میں پولیس اور جوڈیشری کو جینڈر ٹریننگ ہونی چاہیے, سینسٹائزیشن ہونی چاہیے. جو فرینسک لیبس ہیں وہ بنائی جائیں ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونی چاہیے.
ہغوائی پولیس او عدالتی چارواکو تا دا تربیت ورکولو ضرورت تے او دا دے سرا سرا پکار دا چی حکومت پدا سی کیسونو کی پولیسو تا سائنسی آسانے ہم ورکڑی او باید چی پہرا ضلع کے فارنزک لیبارٹری جوڑی کڑی شی. دا اسلام آباد پولیس دش میرو تر مخه سکل په لومړی سلورو میاشتو کې د یغوا او جنسي زیاتی د 200 څخه زیاتې پیښې رپورت شوي او د تیر کال د لومړی درې میاشتو دوران د اسلام آباد په بیلابیلو تانو کې د جنسي زیاتی ټوله 118 مقدمه درج کړې شوي. دا اخبار د عدالت د سرچینو د خولې لیکلي چې د جنسي زیاتو په زیاتره کیسونو کې د ناقص تفتیش د اعلی چارواکو لخوا د سارنې د کمی او د تفتیشي افسرانو لپاره کم وسایل او د استغاثه کمزور نظام د ملزمانو د بریت سبب جوړ شوې ده.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت او سرمایه‌کاری د پارا صلاحکار عبدالرزاق داود د یو ټویټ د لارې اعلان کړی چې د شیانو خرڅولو او اخیستلو تر ټولو لوی نړیوالې آنلاین کمپنۍ امازان د پاکستان نوم خپل د شیانو خرڅونکو په فهرست کې اچولی دی. عبدالرزاق داود دا د موجوده حکومت یو لویه کامیابی ګرځولې او ویلي دي د فرصت څخه به ځوانانو ته پراخې موقع په لاس ورشي. د پاکستان په دغه فهرست کې اچول کېدو څخه به د پاکستان ای کامرس ته څومره ګټه ترلاسه شي په دې اړه څېړونکي سوای د رابیا پیر په رپورت کې تفصیل واوري.
د وزیر اعظم د تجارت او سرمایه کاری د پاره صلاحکار رزاق داود د ټویټ تلاري اعلان کړی چې د شیانو خرڅولو او اخستو تر ټولو لوی نړیوالې کمپنی امازون د پاکستان نوم خپل د شیانو خرڅونکو په نوم لړکی اچولې دي. رزاق داود د حکومت لویه کامیابی ګرځولې او ویلي چې دغه فرصت څخه به ځوانانو ته پراخې موقع ترلاسه کړي سي. د امازون انټرنیشنل سیل سرویسز مرستیال صدر اریک پروسارد هم د یو بیان د لاري ویلي وو اوس پاکستانی سوداګر پر امازون شیان خرڅولی سي او د ټول نړۍ شیان اخستونکو سره به رابطه کې مرسته کولی سي. د پاکستان په دغه نوملړ کې اچول کې دوه څخه به پاکستان ای کامرس ته څه ګټه ترلاسه سي. په دې اړه د خپل ویب پاڼې د لاري مختلف شیان خرڅونکي باسل خان تر ډیو سره خبرو کې وایي چې د دې څخه وړاندې د خلکو لپاره د پاکستان څخه خپل شیان د نړۍ ټول لوی ویب پاڼې امازون باندې د درېمن بغیر مخامخ خرڅول ممکنه نه وو.
زمانہ خیال پاکستان چې کوم امازون سرلر لیست اټ سو دی ډیر ګټ بینیفیټ دی پاکستانی ای کامرس ته پر سپیسیفیکلی په دې پلان سبا دا د کووډ لوی چې ای کامرس پاکستان کې ډیر زیات شوی دی کم چې ما خپل ابزرو کړی دی. لیکن مسله دا ده چې پاکستانی مارکیټ چې دی دومره غټ فل اړه نه دی, دومره خلک نشته او بل دا دی چې دومره پیسې نشته پکې. لیکن که امازون انلاک سي نو دې فائدہ دا ده چې پورا د دنیا د ګډ ګډ مارکیټ پاکستانین تن لوکس تقریبا اراوند 50-60% اف د انټرنیټ ګرد سیلز دی امازون باندې کم چې ډېر غټ نمبرز دی او دا ډېر غټ ریونیو پاکستان را وسته نو موږ بای چې اډوকেশন پاکستانی سیلرز تور کو دا ډېر غټ اپورتونټی د دې لپاره بای چې موږ چینلز جوړ کو چې کم ثرو دی پر پروډکټ شپ کوي سی بار او دې ته اډوকেশন بای چې ور کو چې څنګه التا بینک اکاؤنٹ اسٹیبلش کروں گی التا پر اسٹور څنګه اسٹیبلش کروں گی التا پر سامان څنګه سینڈ کروں گی دې فائدہ دا چې دا پاکستان انڈسٹری پر ډیر کیک آف سی او مشبه د اګریکلچر او داس ډیر مخته ولاړ سو په ډیر ډیفرنٹ دنیا کې مشبه ولاړ سو
دوی زیاته وی دی امازون کاروبار کوونکو ته به په دې خبره ځان په حوال وی چې دوی ته په خپل د فکر او کاروبار کولو طریقه کې بدلون راوستل وی پاکستان تر کال 2014 پوری د امازون د سیلرز د نوملړ برخه وو خو د څه عناصرو له اړخه د امازون نظام ته دوکه ورکولو د هڅو او نورو اسبابو له سبب پر پاکستانی کمپنیو د بے باوري له سبب د پاکستان نوم ته دغه نوم لړ څخه وستل سوی و اقتصاد پو پروفیسر زلاکت خان هم دا د پاکستانی سوداګرو د پاره یو لوی موقع ګرځوي خو د ډیوا سره خبرو کی وایي
د دې خبرې په خاص خیال ساتل پکاري چې په کوالټي باندې کمپرمایز نه کی کوم شی چې په نت باندې خېترو امازون د اغي ایل پی جی او ماغه شونه واسطه په دې لپاره میډیا کمپین چلول پکار دي خلکو ته یو دا پته لګي چې اوس موږ خپل ځان امازون سره لیست کول شو بل دې لپاره د کوالټي کنټرول اتارټي به د پاکستان وی پکارداري چې هغه دا انشور کی چې په کوالټي باندې څه قسمه کمپرمایزز ونشي
کال 1904 نیوی کی جیف بیزوس په یو ګیراج کې د کتابونو څخه شروع کیدونکو کمپنی امازون د مختلف شیانو د خرڅولو او اخستو د عربونو ډالرو کمپنی د چیزینیا په ټوله نړۍ کې د 13 کروڑ څخه زیات خلک شیان اخلي د امازون په سیلز لیست کې یو سلسلور هیواد دونه د وړاند څخه شامل دي چې پکې جنوبي آسیا هندستان بنگلاديش نیپال او سریلانکا هم دي رابیا پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
قدرمنو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ریډیو ته غوږی قدرمنو نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ تاسو د پاره د دیوا ریډیو همکار صدر علي ټکر د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې تفصیل پر رپورت کې وړاندې کړي راځي چې واورو نن زمونږ همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو خزینه شاعر په حواله نظر شریکو د دې شاعر نوم دی سیده منصفه ډاکټر شاه جهان په خپل کتاب په پښتو ادب کې د میرمنو برخه کې د سیده منصفه په حواله د سلیکی وایي چې سیده منصفه په سوډیر نومې کلی کې په کاکا خیل خاندان کې د اعتکاف الدین میا کرا په کال 1900 او شپږم عیسوي کې پیدا شوی و د دوی والد سه په سکول کې اول مدرسو دوی صرف تر دریم جماعت پورې باقاعده تعلیم حاصل کړو نور تعلیم یې ځکه نه دی کړی چې په هغه وخت کې د جینکو د تعلیم څخه خاص انتظام نه و او والد صاحب د پردې په وجه د هلکانو سکول ته د دوی تلل نه خوښول د دوی والد صاحب په کال 1900 عیسوي کې وفات شوی دی او بیا د والد صاحب د وفات نه پس په 1900 عیسوي کې په دوبیانو کلی کې واده شوی و او د غلطې خد خوشاله جون تیرو سیده منصفه یو صاحب دیوان شاعره ده د دوی په شاعرۍ کې حمد و ثنا صبر و شکر اخلاقیات ارزوګانې ارمانونه غم او فراق ټول شامل دي د جب سادگی د جذباتو برجستگی او د خپل گردوپیش او خپل عزیزولې او خاندان سره بے کچ مینا او تړون د دوی اصل موضوعات دي سیده منصفه چې د خوشاله په ورځو کې کوم شاعری کړې ده پاغې کې د الله پاک د فضل سبحان شکریا ادا کړې ده او د غم او خپګان په وخت کې د الله پاک پکړو د صبر اشار ویل دي نو راځي چې د کلام د نمونه د سره شریک کو ګورا س عظیم شان ربا ته ګور س عظیم شان رب ته چې مالک د انس جان رب ته او ته خالق د جمله او مخلوقات ته خالق د جمله او مخلوقات هم رازق د کل جهان رب ته او ته بادشاہی د جمله او بادشاہانو ته بادشاہی د جمله او بادشاہانو د شاهانو شاه جهان رب ته او بادشاہی د دوانو کونو دی پلاس دا بادشاہی د دوانو کونو دی پلاس دا یو بادشاہ د دو جهان رب ته او سلطنت دی تل تر تل دی قائم تر ابد با سلطان رب ته او هر حاکم هم ستا د حکم تل محکوم دی هر حاکم هم ستا د حکم تل محکوم دی په هر چا تل حکمران رب ته او انتظام د حکومت دی ډیر اعلی دی انتظام د حکومت دی ډیر اعلی دی اعلی جد او اعلی شان رب ته خو ګوریدونکو پراتلون کې پروګرام کې بدایوبل نوې شعر سرستا سو په خدمت کې زریګم اوس ما سردار علي ټکر لې اجازه تر کې په لوی لم سپارم او خجون درته غواړم
ګواتیمالا هندوراز او السالوادور د شر فساد بډو رشوتونو او د لنډې تنګې اقتصادي ترقۍ مسلو سره مخ ملکونه دي او هم د دې مسلو له سببه د دغو درو واړو ملکونو خلک په غیر قانونه طریقه امریکې ته د ننوتو کوششونه کوي دین علاوه دغه درې واړه ملکونه جغرافیایي لحاظ سره د بحر الکاهل د ساحل په خشکه شاره او ځنګلي سیمو کې پراته دي او آب و هوا کې د راتلونکو تبدیلو د نقصاني اثراتو وهنې ته ډیر اسان دي په 13 نومبر کې ګواتیمالا او هندوراز ایټا او آیوټا نومي سختو سمندري طوفانونو بد بد وهلي دي د دې واقعاتو له سببه د دغو ملکونو د لکونو کورانو زخ ډیر زیان تاوان شوی دی خصوصا د دوی د کر کروندې روزګاري ډیر تباه کړی دی او دغو ملکونو کې د خوراک کمی تر خطرناک حد پورې راپیدا شوی دی د بین الاقوامی ترقی د پاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ د غدری وړو ملکونو کې د هنګامي خوراکي امداد د سکلو د صفا اوبو د پناه د زینو د جوړولو د آمدن د ذریعو پیدا کولو د پروګرامونو او قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو د انتظامی کوششونو کارونو ته $12 میلیون اوښ کړي دین علاوه د کال 2013 او د کال 2020 د مالی کلونو په درمیانه موده کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې د آبادۍ پناهګزینو او د کډوالو شعبې مکسیکو او وسطي امریکې ته د پناهګزینو د پناه غوښتونکو د ملک دننه د بې کوره شوو خلکو او په خطرناکو حالاتو کې د پرتو کډوالو د ضرورتونو پوره کولو کارونو ته $278 میلیون ورکړي دي دا رقم په کال 2020 کې د کورونا وایرس د عالمی وبا د تابعیا کولو د کارونو لپاره هم دی د دې رقم نه $15 میلیون رقم السالوادور ګواتیمالا او هندوراس کې په کورونا وایرس د قابو مندو کار ته بیل کړی شوی دی دین علاوه یو ایس ایډ دغه سیمه ده د قدرتي آفت په صورت کې د دغو ملکونو د امداد لپاره یو ډله هم مقرر کړې ده دا د ماهرانو ډله ده او دا به دغو ملکونو کې د آفتونو راتلونه د شبو نقصانونو تخمینه لګي د خلکو د ټولو نه زیات اهم ضرورتونه به په ګوته کوي ملګرو خلکو او مقامی چارواکو سره رابطه ساتي او د آفت د لاسه د پلی شوو کورنو او ګوندو ته به د فوري نوعیت امداد ورسوي د امریکای حکومت چې د دغه سیمې ملکونو ته د ترقیاتی پروګرامونو لپاره کم ډیر تیر او وګدمیاده باقاعده امدادونه ورکړي د یو ایس ایډ په ذریعه د انساني خواخوږی ورکیدونکو دا امداد د دغه باقاعده حکومتي امداد نه علاوه دی د دې قسمه پروګرامونو مقصد دا دی چې السالوادور، ګواتیمالا او هندوراز نه امریکای ته په غیر قانونه طریقه پکړه د تلونکو خلکو د خپل ملکونو پرې خودو بنیادی وجوهات ختم کړي شي، او دغه ملکونو کې په زبردستۍ د خلکو د خپل کورونو نه د وستو مسله هم هوار کړي شي. د امریکای د حکومت د دې پروګرامونو د یوې برخې په توګه یو ایس ایډ د دغې سیمې حکومتونو پولیسي معاشرې او ذاتی مت سره په شریکه کار کوي چې دا شان سیمه کې اقتصادي موقع زیاتې کړی شي، روزګارونه پیدا کړی شي، دغو ملکونو کې د حکومتونو عملداری مضبوطه کړی شي، امن پکې قائم کړی شي او د چاپیریال د تبدیلو د مقابلې وسطوانی مضبوط کړی شي. د اجتمند خلکو لاسګیرنه د امریکای په اقدارو کې شامل خبره ده. په دې سبب امریکا به د ګواتیمالا، هندوراز او د السالوادور د خلکو امداد جاری ساتي چې دا شان دوی په خپل وطن کې په خپل کورونو کې د خجون تیرولو خاوندان شي.